په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شپې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړي دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړي. د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسله والې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وجلی او درې نورې ټپیان کړي دي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اوربند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اوربند ته زمینه برابره شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرسته مراپور. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دش کال سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي. ایران سوچ من کړ دی، برعکس خلک په غوی را ګرځېدلې چې دا موضوع یې رسنیزه کړې وه.
دواړې خواوې په دې کې خپله ګټې ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک په خبر نه سي، او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نه سي، نړیوال سازمانونه په خبر نه سي.
دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو، آی او ایم او یونیسیف په ګډون یو ګډ هیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دغه موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو، او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیات ټاکلی و، هغه هیات ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي، طالبانو ته سپارښتنې لرلې. خو دا ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استازي نه وربلل.
ډېری هیوادونه دي چې اوس د افغانستان شاست دي. شاکلات افغانستان په صفت یو جغرافي د فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او د شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وکی دوی ته بعد خبر نه کړه.
طالبان دې غونډې ته دعوت نه شو، او دا یو بل کلکه څپېره وه د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او ډېر ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ټی ټی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیرونه ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایرانی پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابعا نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټې په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک ځین تښتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټه پاتې شي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا ده چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډېرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډېر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډېر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډېره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولي په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ شیونه شي کړی، فقط یوه اعلامیه به خبره کړي د ډېره محتاطو الفاظو سره مخته به لاړ نه شي، کوم خاص احتجاج به مونه کړي، کومه خاصه غوښتنه به مونه کړي، ځکه چې ډېر آسیب پذیر دي او ډېر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کېږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپل دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغسې پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې اوس ټاکل شوی اصلا دا حیات بی طرفه نه دی، متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو دپاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بې طرفانه ډول وشي کولی شي دغه موضوع وڅېړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوي او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوی. ذبیح الله مجاهد پاول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې چپ پاتې دي. که چېرته دوی ووایي چې وو دغه پېښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي؟ که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وڅه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي، یوازې د تهران زندانونو کې دوی سره 2545 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یې یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پېښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغو نه وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث شو چې پېښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو، او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي، په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروته ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي دي، او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ دا خبرې ډېرې عادي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي، او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ویلي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې دې انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان شاست دي شکل د افغانستان په صفت یو جغرافیه زه فکر کوم مني نه چې خبرګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته بار خبر نه کړل، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شاکای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنه کړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماد سره مخ دي، او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخکې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو، او افغانستان سره له دې چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی و، دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او دا د الفاظو د ساده پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخاله جګړه زندول شوی دی یا غیر فعال دی او که تاسو وګورئ دا د پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبان واکمنې وروسته چې څومره غونډې شوي دي ګورې په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و دا وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هغه سپتمبر په هغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت دا هغې نه پس دا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطن ورکړې شوې او بیا د جولای د پکې د اومد دې کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شوې و نو ټول کې هغه بل نن نه د ورکړې شوې خو هغه وایي ځکه چې په هندستان کې کړې شوې و نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې و خو دا ما خیال چې دا یوازې پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دې چې ځنې هیوادونو طالبان سره ښه تعلقات دي د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نه ورکړې شوې
افغان افغانستان نشتون پدې کې په څه معنا ده پدې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیز توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بیمانا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې داوا کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلی او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوي دي یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلوانو د فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه نو دوی غواړي د ما پان باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي یوازې تیرو 3 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,079,000 افغانان له خپل هیواده وتلي IOM وایي دا ارقام د افغانستان ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له 11 ساحونه راټول کړي چې شاوخوا 90,000 کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده د دې ترڅنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پرېږدي
د د کډوالو نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د ځورونو تر څنګ یې زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترې شکول کیږي.
ډېری کورنۍ چې دي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې له افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورټ ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړ، له نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګیږي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي، همدغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کیږي، نیول کیږي، په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، له هغې نه پس طالبان د ده کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسدۍ کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلاتو څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هېواده ووځي او نورو هېوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانان چې موږ تاسو ګورو، د دوی داسې داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وهي. نو موږ تاسې چې یو وار یو یو تاک تاک شروع سو، له وطن نه وتل شروع سو، ذاتي که د چا ضرورت ته که د چا ضرورت نه دي، نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شي غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن داسې ده او داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لویې جرګې د پرېکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بله خوا ټي ټي پي د دې جرګې پرېکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا سوابۍ، چارسدې، لکی مروت، بنوګل، کوېټې، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزۍ او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پرېکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو 2 میاشتې مهلت یې ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوي وو. په ټولنیزو رسنیو داسې بحثونه وو چې د ژوندیو موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سر یې غوڅ شوی هم بي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپې له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومن چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکه کولی، وروستی کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیونی رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد ورسره وکړ، موټر ته یې واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه یې هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پریښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتیر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نوې تیرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي اماراتو مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یوځې یو وړکی مجاهد راسي م ترې وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوتر و راشی تکوه چی من یهود را غلیو. اسلامی امارات مشران نمی غختانه لکه چیه تا من اندوانی خوراته اوه چی وزو دی ملک ندر نوزو. او نور که اندوان نی کاردو نم را کری چی کارد را خکارا کم کنه وی ویلازی سالور تر پا خلاص. لاس پا لاس تو در سر تازان در منی ملکو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي. دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناراضي.
له دغه درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبد حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره ښیي چې د خلکو له ویښتیا یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې اووه تنه خارجي وګړي او مسیحیان یې له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی. خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې ښایي طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپري دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې اووه تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خبره شوې ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جومات کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبان کلمه پرې تکراري خو په خپله د دغو اووه تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خپور کړی. له دې سره هممهاله بیا له بدخشانه ویډیو خپره شوې ده چې ښایي په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بې وسۍ غورځول شوي او کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغو ویډیوګانو په اړه بحثونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام ده چې درګرد خارجیان پې مینېږي او خپلو افغانانو ته یې د قهر مخ ور اړولی دی. دوی زیاته کړې هېڅکله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالېږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور ده چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلې خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو ښځې پریکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني استازي محمود سیقل غوندي تیری بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالبو خبرو په لړ کې مودا ځل راځي داسې ستر بنګلاديشي انسان سره معرفي کوم چې اووېش کاله یې له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه یې په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. او یا کلن ابوبکر چې اصلا د بنګلاديش دی له یو دېرش کالو راهیسې مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپله وایي هر هغه کار ته یې غاړه ایښې وه چې بل څوک یې په ترسره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګله دېش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې، خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزي ټاورونه اسمان سره د سر جنګول لپاره جوګه کیدونکي دي، دغه راز پکې تازه داسې ودانۍ هم جوړیږي چې پراختیا به یې واړه اپارتمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به یې